سلامونه، سهار مو بخیر. زه صفی الله ستانگزای مو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست ویم. نن دوشنبه د 1400 کال د خبرګولی جوزا شپه گشتمه د 2015 کال د جون 14مه. پیل په خبرونو کوو. نن پر ایران د اسرائیلو د بریدونو څلورم ورځ ده. د پلازمینې تهران په شمول لګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو راپور نه ورکول کیږي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان دي. ایران هم پر اسرائیلو خپلو ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. یو وار بیا تیره شپه په حیفا او څو نورو سیمو د ایران توغندي لګېدلې. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرائیلیان ټپیان شوي. په مخکینیو ورځو د لکتر لګه دیار لس اسرائیلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نورو د ټپیانیدو راپور ورکړل شوی و. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د خوړو د کمښت په سبب له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه سازمان څو ادارو له هغې ډلې یونیسف، ډبلیو اف پی او د روغتیا څانګې په دې اړه پرون یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزوری اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ یادې شوي دي. طالب چارواکو له یو چینایي سیلانی سره د ناسم چلند په خاطر یو کس نیولی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس پاڼه باندې د فیاض الدین په نوم د یو کس د نیولو خبره تایید کړې. هغه ویلي چې نیول شوی کس د اختر په ورځ په جلال آباد کې له یو چینایي وګړي سره غیر مناسب حرکت ترسره کړی و. په رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې ښکاروي په موټر کې ناست چینایي وګړی د یوه افغان ځوان لخوا ځورول کېږي او څو واره په مخ او سر لاس تیروي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ګڼ چینایي سیلانیان افغانستان ته سفر کوي. طالبان هم له چین سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراخولو په هڅه کې دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو پانې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او ایران ترمنځ د یو تړون هیله مند دی. د ایران او اسرائیل بریدونه څلورمې ورځ ته داخل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوړو د کمښت په خاطر باندې نږدې 10 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او پر ایران د اسرائیلو د بریدونو د دوام په خاطر ګڼ افغان سوداګر اندېښمن دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاست وایم. راځو اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل هیله لري چې اسرائیل او ایران یوې معاملې ته سره ورسیږي. ولسمشر ترامپ چې په کاناډا کې د جی او سرمشریزې ته د تاک پر مهال له خبریالانو سره غږېده، زیاته کړه چې امریکا به د اسرائیلو د دفاع ملاتړ ته دوام ورکړي. زه هیله لرم چې یوه موافقه وشي. زه فکر کوم چې دا د یوې موافقې وخت دی او موږ به وګورو چې څه پېښېږي. ځینې وختونه باید سره مبارزه وکړي خو به ګورو چې څه پېښېږي. روټرز لیکلي ترامپ دا پوښتنه بې ځوابه پرېښوده چې آیا له خپل متحد اسرائیل یې غوښتي څو پر ایران بریدونه ودروي. تر دې مخکې ولسمشر ترامپ د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي د ترور لپاره د اسرائیلو طرحه ویټو کړې وه یا نوې منلې. دا خبره د ترامپ له دې اقدامو دوه با خبره امریکایي چارواکو د نوم د نه خولو په شرط رویټرز ته کړي. نن پر ایران د اسرائیل د بریدونو څلورمه ورځ د چور سره مال د پلازمینې تهران په شمول لګاڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو راپور نه ورکول کیږي. د دوشنبه سهار وختي د ایران په څو ښارونو کې د چاودنو او ورسره د دافي اواد سیستمونو د فعالیتو غږونه اوریدل شوي. د ایران دفاعي سیستمونه د اسرائیلو د بریدونو د دفاع او شنډولو په هڅه کې دي خو په اکثرو مواردو کې پاتې راغلي. د اسرائیلو پوځ د دوشنبه په سهار وختي اعلان کړی چې دوی د ایران په پلازمینه کې د توغندیو د وشتلو په مرکز بریدونه کړي. څو ساعت وړاندې هم اسرائیلي پوځ تایید کړی و چې دوی د ایران د وسلو د تولید په څو ځایونو پراخ بریدونه کړي. اخو د ایران د روغتیا وزارت تایید کړي چې په تیرو څو ورځو کې د اسرائیلو په بریدونو سره د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 240 تنو ته پورته شوی دی. دغه وزارت د عامه اړیکو مطبوعاتو رئیس حسین کرمانپور په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې. هغه زیاته کړې چې په دې موده کې لږ تر لږه 1200 کسان ټپیان شوي هم دي او روغتونونو ته وړل شوي.
د هغه خبره لډلې 522 تنه برته رخصت شوې. اخو په امریکا کې مشت د بشري حقوقو یو ډلې چې د ایران وضعیت ساري د یکشمې پر اعلان وکړ چې پر ایران د اسرایلو په بریدو سره لکټر لګه 406 کسان وژل شوې او 645 نور ټپيان دي. ایران هم چې په اسرایلو خپل ځوابي بریدو ته دوام ورکړي، یو وار بیا تیر شپه په حیفا او څو نورو سیمو توغندوی بریدو نه کړي. کتام د اسرایلو پاوز ادعا کړی چې اکثر دا توغندی تعقیب او شنډ کړی، خو رسنیو په اسرایلو کې د تازه چاودنو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې افاته چیرما په کارمل سیمو کې د ایرانی راکټونو تر لګیدو وروسته څو ځای اورونه بل شوي. په ایفا بندر کې دوه ودانۍ او یو ودانۍ هم د اسرایلو په جنوب کې د ایران د تیر شپې په بریدونو کې وران شوي. د اسرایلو ژغورندوی ډلې د لا نورو سیمو د څیړلو په حال کې دي. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرایلیان ټپیان شوي. په مخکنیو ورځو کې د لږ تر لږه 14 اسرایلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی و.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
یو شمېر افغان پخوانی ډیپلوماټان او د سیاسي نړیوالو چارو شنون کې د طالبانو حکومت غواړي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه کې چې دوی ناورین غنی کېل نشي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره کړي. جزئیات د فیروزی عزیزی پر ریپورت کې.
د ایران او اسرائیل ترمنځ یو پر بل بریدونو ته د طالبانو حکومت له دریز وروسته یو شمېر افغان پخوانی ډیپلوماټان او د سیاسي او نړیوالو چارو شنون کې وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره او په خبره یې په دې ناورین کې د ښکیل نسی. له دې جلې په ایران او پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغانستان باید مسؤلانه متوازن او عادلانه موقف غوره کړي.
ایران گاونډي دی او په ایران باندې حمله شوې ده. موږ اتباد یې تل کومیګل ها او افغانان ته وسیږي او هغه وسم متزریج دي. د دې جګړې نه مخکې متضرر او خو که جګړه وګده شي دوی ته ډېر ضرر رسېدلی شي. افغانستان ته پکار دي، د افغانستان سیاسیونو ته پکار دي چې دا جګړه تقبیل کړي او په دې څنګ کې یو مسؤولانه او متوازن موقف ونیسي او عادلانه موقف ونیسي. خو ټول هغه کوششونه پکار واچول شي چې د دې جګړې د سختېدو او پراخېدو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومت پر ایران د اسرایلو روستی بریدونه غندلې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت په هغه غکیز بیان کې چې د شنبه په ورځ د جون په 14مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون پر اکسپان خبر سوی ویلي دا برید د نړیوالو حقوقو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکارا سرغړونه ده او دوی په کلکه غندي. نوموړي زیاته کړې چې دا ډول کړنې چې تاوتریخوالی زیاتوي د سیمې وضعیت لا پسې کړکېچن او اندېښمن کړی دی. حمدالله فطرت دا هم ویلي چې اړوند جهتونه دي د دې وضعیت دوام او سیمه کې د نامنۍ زیاتوالي ته اجازه نه ورکوي. خو هممهاله د غیر رسنۍ په خپل ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د دې ترڅنګ چې له افغان کډوالو غوښتي چې له حساسو نظامي مرکزونو لرې پاتې سي دا غوښتنه یې هم کړې چې له سیاسي فعالیتونو او پارونکو موضوعاتو دې ډډه وکړي چې د اعلامیه په ټکو له احتمالي خطرونو خوندي پاتې وي. په روسیا کې افغان پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو پوه غوث جنباز هم وایي افغانستان ته پکار ده چې ځان په هیڅ صورت په دې ناورین کې ښکیل نه کړي.
احساساتي شعارونه، احساساتي کړنې جایز نه دي. د افغانستان خلکو ته، افغانستان خلک او د افغانستان هیواد د تقریبا 500 کلونو کې ډېر لوی کتیب سره مخ دی، ډېر لوی غمیزې سره، بشري، انساني، سیاسي غمیزې سره مخ دی او تر ډېره بریده باید
د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون په 13مه سهار وختي د اسرائیلو لخوا د ایران په اټومي او توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي برید او همدارنګه د لوړپوړو جنرالانو او څو اټومي ساينس پوهانو په وړاندې له نورو هدفمندو بریدونو سره پیل شوه. لا هم روانه ده او دواړو خواو ته د ملکیانو د مرکزوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دې جګړې ته د ګڼو هیوادونو، حکومتونو، مشرانو، نړیوالو سازمانونو بېلابېل خبرګونونه ښودلې دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي دواړه لوري باید له ډېر زغمه کار واخلي او له پراخو جګړو ډډه وکړي ځکه په خبره یې سیمه د داسې بحران تحمل نه لري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 دریسوا یواتیا یولس
یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره تجارت او د غیواد لارې انتقالات کوي د ایران او اسرائیلو ترمنځ روان جنگ اندېښمن کړي. دغه افغان سوداګرو ازادي رډیو ته ویل د جنگ دوام د دوی په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. جزئیات په دغه رپورت کې
په داسې حال کې چې ګاونډي ایران او اسرائیلو ترمنځ وسلوال کړکېج دوام لري، یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره سوداګري زړه کړه ورکړه لري په سوداګرۍ دغه شخړې د اغیزو په اړه اندېښمن دي. دغه سوداګرو ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل چې کدا شخړې دوام پیدا کړي نو د دوی په سوداګرۍ منفی اغیز وکړي. دا محمد نعیم په نوم یو افغان سوداګر چې د ایران لاري سوداګری او ترانزیت کوي وایي
یقینا مو نگران
است. دا وایي موږ وضعیت ډیر اندېښمن کړی یو. د ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت پاړه افغان سوداګر تر ډیره د ایران عباس بندر او د ترکی مرسین بندر د ترانزیت لپاره کاروي. نو اوسنۍ وضعیت ډیر اندېښمنون کې دا چې پراتونکو کې بچی کیږي
دراینده چی خواهد شو.
یو بل افغان سوداګر سمدی ازادي راډیو ته وویل
نظر با
دیوای په ایران کې اوسنۍ وضعیت ته پکتو وضعیت خنه دي. موږ خپل سوداګري درولې او په ایران کې زموږ د مالونو تقاضا هم کم شوې. موږ قرار قرار پیریدونکو لاله سور کوو ځکه هغه پوهیږي چې وضعیت خنه دي او دستي پلور نه کوي. وګورو چې دا جګړه ودی یو کنه پاندې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای کڅوم دغه نخټو بریدونو تر دې دمه د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز نه کړي خو کړکېچ دوام پیدا کړي د ایران او افغانستان سوداګرۍ اغیزمنه کیږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان نږدې سوداګرۍ شریک دی او دا چې په هغه هیواد کې هر ډول بدلون د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز لري.
ایران زموږ یو ډېر نږدې تجارتي شریک دی او موږ ډېر لوی تجارت واردات صادرات د ایران سره لرو. البته چې هر څومره مشکل پیدا کیږي تنش پیدا کیږي که چېرته دا جګړه اوږده شي واقعیت نتایج دی چې زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي. او اتاق وزارت صنعت و تجارت او د افغانستان اسلامي امارت دې ته متوجه دی، کوشش کوو چې د مرکزي آسیا د لارې نه او د نورو لارو نه په نورو بدیلو لارو باندې هم کار کوو.
د هرات د سوداګرۍ او پنګونې خونې اجرایوي رئیس محمد یوسف امین هم په ایران کې د روانو شخړو د منفي اغیزو په اړه اندېښنه څرګند کړه او ویل چې د شته شمیرو له مخې افغانستان تیر کال له ایرانه د 3 میلیارد ډالرو په اندازه واردات کړي چې ډیری د عباس او چابار بندر له لارې شوي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ دا کړکې چورو سلاغ زیات شو چې د تیر جمعې په ورځ اسرائیلو د ایران په اټومي سکتورونو پراخه بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. ایران هم ځوابي بریدونه کړي او راپورونه وایي چې دواړو خواوو ته ملکي تلفات هم اوښتي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د چابهار بندر د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی. د افغانستان د جغرافیایي موقعیت او سمندر ته د مستقیم لارې نشټوالي ته په پام سره دا بندر د هند لارې آزاد اوبو ته د افغانستان لاسرسي اسانه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای د چابهار بندر کارول کولای شي د تګ راتګ لګښتونه کم او د هند او سیمهیزو هیوادونو سره د مستقیم سوداګرۍ لپاره لار هواره کړي. دغه خونوای عباس بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی او په دې بندر کې د ایران او افغانستان ترمنځ ترانزیتي همکاري د لامل شوی چې لدې لارې د افغانستان د سوداګرۍ یو مهمه برخه تر سره شي او دا چې په دې بندرونو کې هر ډول ګډوډي کولای شي د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز وکړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
لنړی United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د کافي خوړو د نشټوالي لامل له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. د دې سازمان بیلابیلو ادارو ته ورسره په یو غټ خبری بیان کې زیاته کړی چې په دې واد کې شاوخوا 90% ماشومان د خوړو له کمښت سره مخ دي او 40% خزي له خوارځواکۍ کړيږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته لاسرسي محدود کړی. جزئیات په دغه رپورت کې له فیروزی عزیزی اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د شدت په اړه مکرر ډول خبري سوي، دا ځل ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سخت خوارځواکۍ او د خوړو د پراخ کمښت په اړه خبرداري ورکړی دی. د دې سازمان بیلابیلو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د خوړو نړیوال پروګرام WFP، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA د جون په 15مه د یک شنبه په ورځ په وګړه رسنیز خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب لوړې کچې 9 میلیونه او 800 زره کسان د شدید خوارځواکۍ له حالت سره مخ کړي دي. دوی د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزور اقتصاد او طبي پیښې لکه وچکالۍ بلل دي. په بیان کې دا هم زیاته شوې چې په افغانستان کې له هر سلو ماشومان نه هي چې شاوخوا 2,900,000 ماشومان پکې شامل دي د ودې لپاره اړینو خوړو ته لاسرسی نه لري او د خوړو له فقر سره مخ دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان د نړۍ په 15 هیوادونو کې د ماشومانو په منځ کې د شدید خورځواکۍ تر ټولو لوړه کچه لري او په دې هیواد کې له 5 کلونو کم عمر لرونکي له 3,500,000 ډیر ماشومان له شدید خورځواکۍ سره مخ دي چې له دې ډلې 1,400,000 د ژوند ګواښونکي حالت کې دي. د ملګرو ملتونو د ګډو ادارو زیاته کړې چې په افغانستان کې له هر 10 میرمنو 4 یې په خورځواکۍ اخته دي او ډیری وختونه دوی ته په دې برخه کې کافي پاملرنه نه کیږي. دغه ادارو په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د خورځواکۍ ناورین سره د مبارزې لپاره د تغذیه په برخه کې د پریکنده همغږي او څو سکتوري اقداماتو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي چې اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته د دوی لاسرسی محدود کړای دی. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشومې د اقتصادي ستونزو له امله په خورځواکۍ اخته سوای دی.
او بیا می مزار او زین نور زایونه تمه د درملنې لپاره یو او دې استونز می وګالل او په پښو یې نادرې بل اخرې کلینیک کې ورته د 3 میاشتو لپاره درمل ورکړل. یو څه خشو
د کابل کار یو سیدون کې چې نه کوختل نو می راپور کې خبر سي د خپل ستونزو په اړه وویل.
همیشه د سمو په مردم دروز اس از یک تو کومک بخوای از یک کومک بخوای
کل می لاس نور ته وخت وی کلا لیو او کلا لبل مرسته غواړم. ناروغه او اندیښمنه يم. ټولنې کې می خلګو سره ناستي ولاړی او وتلو راتلو ته زړه کیږي. غواړم تل یوازې ووسم. د ستونزو له کبله مې پر ذهن زیات فشار راځي. کمزوري او بيخي خورځواکې يم. عمر مې ډېر نه دی خو ظاهرا ډېر عمر لرونکي مېرمن ښکارم. زما اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی.
د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په دې ګډ بیان کې د خبردارۍ هم ورکړی چې د میندو کمزوري تغذیه نه یوازې د دوی د مړینې خطر زیاتوي بلکې په ټوکو یې د کم وزن ماشوم د زیږون د ودې ځنډ او په ماشومانو کې د نورو منفي پایلو لامل هم ګرځي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د لوږې له ناورینه تر ټولو ډېر اغېزمن کیږي. هغه هیواد چې د بیان په ټوکو له 5 کورنیو 4 کورنۍ نسی کولای لږ تر لږه د خوړو رژیم چمتو کړي او د دوامداره خوراکي مرستې پرته به میلیونونه افغانان له سختې لوږې او شدید خورځواکۍ سره مخ سي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې نږدې 2.5 میلیونه خلک یا د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سولې او پراختیا لپاره د برابرۍ سازمان یا ای پی ڈی او په مالی مرسته په پکتیا کې 240 کورنۍ ته د وړو کاروبارونو په خاطر د کارو کسب وسایل ورکړل شوی. په دې وسایلو کې د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه، کلیوالي دوکانونه، لوی لاسي رېړې او د هغو کورنیو لپاره چې سرپرستی د ښځو په غاړه دي د 150 چرګانو قطعې شامل دي. یادو کورنیو له دې مرستې خوښي ښوولي او ویلي دي تر اوسه دوی له اقتصادي اړخه د نورو پر مرسته تکیه کوله خو له دې وروسته پر ځان بسیا کېدلی شي.
په پکتیا کې د یو نړیوال بنسټ په مالی مرسته د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو 240 کورنیو ته د دوی د اقتصادي ځانبسیاینې او د وړو کاروبارونو د پیلېدو په خاطر یو شمېر وسایل ورکړل شول. په مستحقو کسانو کې ځینې هغه کونډې او ښځې هم دي چې د کورنیو سرپرستی او هغوی ته د نفقې پیدا کول ورتر غاړي دي. یادکاری وسایل چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره په همغږي کې وویشل شول، د یادې ادارې مشر محمد رحیم نصرت مشال راډیو ته وویل ټولو کورنیو ته وسایل د مستحقینو په خوښه او غوښتنه برابر شوي دي.
ټوټل دی موږ تقریبا تر 240 پورې کورنۍ مستفیدین دي. په دغه کې مختلفې برخې دي چې هغه یو برخې دي خیاطي ماشینونه ده، بل برخه د ګلدوزی د ماشینونو ده بل برخه د چرګانو ده چې باز کورونی چرګان توزیع کیږي د اګوی والا بل برخه هغه د گاډو د مثلا یو چا وختنه کړي د سماته تاسو یو گاډي برابر کړي مثلا زه وکولای سم بازار کې د غین استفاده وکم یو شی خرج کمه بعض خلق وختنه کړي مثلا زه په کور کې د یو ځای لرم چې وړکې دکانګي زب کې جوړ کم دغه لپاره مو سامان ورته انتخاب کړی
په ورته وخت کې هو کسانو چې د کار او کسب وسایل ترلاسه کړل په دې خوخول چې تر دې وروسته کولای شي د دې وسایلو نه په استفادې خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام نبی ویل
ما نور کور کې مو خیاطۍ ماشین زده خو موږ بعد بختنه او ډیر کمزوري یو ځکه موږ اقتصاد نه لرلو د موسسې طرفه موږ ته چوکۍ او رختونه او ماشین موږ ته راکړو نو موږ اقتصاد انشاءالله ښه کیږي.
د مرستو ترلاسه کوونکي زیاتوي په بیدیا کې بیکاري زیاته ده او دا ستونزمنه ده چې یو کس د هر وخت د لاس کار او مزدوري پیدا کړي. د مرستو یو بل ترلاسه کوونکي جمیل خان وویل د وسایلو سره دوی ته دایمي کار پیدا کیدلی شي.
موږ خو به مخکې بس دغه د لاس مزدوري کولې اوس موږ ډیر خوشحاله یو نسې موږ ته د ماشینونه راکړل ډیر پوره وسایل دي د خیاطۍ هر شی بعد له کلیوالو سره همکاري وکړو او دولت هم دا په کار دي چې نور به وزله خلکو سره دوی همکاري وکړي له پوندو سره له اعتمادو سره.
هغه کسانو ته چې په پکتیا کې د کار او کسب یو اندازه وسایل ورکړل شول مایوبین هم وو چې په خپل د لاس کار او مزدوري نه شوی کولای. احمد ګل چې په لاس مایوب دی وایي د کورنۍ زنانې د جامو او ګلدوزۍ پر ماشینونو کار کولای شي.
زه د کورنۍ شپږ نفره لرم زه په خپل لاس پوښ مایوب یم. زمږ ته دایمي شنو دغه د خیاطۍ غیر ارته برابر کړو نو بس دغه مسیمي د حالات رزق پوښلو ته کو
بلوري ته په پکتیا کې یو شمیر ځایي مسولینو ول خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په خاطر ګڼو نړیوالو مؤسساتو او ځینو خیریه ټولنو ته خپلې اړتیاوې وړاندې کړي او هغوی ورسره ژمنې کړي چې د بېوزله کونډو او بې سرپرسته کورنیو د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره به د دوو کلونو په موده کې د وړو کاروبارونو د برابرولو په خاطر یو شمیر پروژې پلي کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ګڼي افغان خزې د خیاطۍ لارې خپل ماشومانو ته نفقه ګټي. افغان خزې چې اکثر له دولتي کارونو او مؤسسو اوس پاتې شوې دي په کورونو ناست دي. دوی وایي تر بیکاری ښه وګڼل چې خپل د خیاطۍ ماشینونه په کار واچوي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د کندنې یا خیاطۍ د ماشین په داسې لاس تاویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. د میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطي کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلي او د کار روزګار نه دي خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوې خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړې چې نورې مېرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال له اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هېوادونو ته هم کډوالي شوې وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هېواد ته کډه شوې. ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم د خپل اولاد او د کور بچنام مثلا ماشومان دي زه مشر زوی مریض دی راته او دغه مخته د کور او د مشکلات سنجګدنه په غاړه کې
د خیاطۍ ماشین د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوی، خو ویل کېږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بېلابېلو مخترعینو خوارې کړې. که څه هم د نړۍ په اکثرو هېوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري، لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان او یوې همکاري ادارې اعلان کړی چې د متحدو ایالاتونو د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درېدلي. خو افغانستان د بېلابېلو ولایتو شمېر اوسېدونکي هم د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي او په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی و چې په خپله سیمه کې د روغتیایي اسانتیاو او مرکزونو له نشتوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل روغتیایي کلینیک ترې ډېر لرې دی چې له امله یې ځایي خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ هم له ګڼو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د سې تعمیل له مسؤلینو او همدارنګه مسؤلو مسؤل څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند قضیو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي تر څو د مور او ماشوم د صحت لپاره لا ښه خدمت وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې یو کارکوونکی هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اکثریت مناطق دور و نزدیک ولایت هرات هم حاول سوالیانی حتی در نواحی
د هرات ولایت په اکثر لرو پراتو او نږدې سیمو کې نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې خلک په ځانګړې توګه شیدې ورکوونکي او امیدواره میرمنې او هغه کسان چې د ورستیو پیښو وچکالۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې پخوا اسانتیاوې نړیوالو سازمانونو لکه دبلیو ایچ او او نورو ادارو د روغتیایي سکتور بودیجه درلوده اوس ټول قطع شوي دي.
د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او او د روغتیا نړیوال کلسټر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو له امله د افغانستان په 150 ولایتونو کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا تړل شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغېزمن شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کچه د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزي لوړو سیمو دایکندي او بامیانو کې د 12 مرکزونو، په شمال ختیځ کې د 12 مرکزونو، په شمال کې د 9 په لویدیځ کې د 2 مرکزونو، په جنوب کې د 14 مرکزونو او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د 11 مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له 2 نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو اړینو او ځوان ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغیزې کړې دي. دا پریکړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د دې مرستو بیوکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی او اوس د امریکا د مالی مرستو له ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای هم د جوزا میاستې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې شاوخوا 6,300,000 خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام ومومي د 2025 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
د شزو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لو تر اتو بجو پاجوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
سلام و صبح شما بخیر، اینجا رادیو آزادی است، من جعفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرهای این برنامه. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران و همچنان ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در نخستین ساعت صبح امروز صدای انفجارها و همچنان فعال شدن سیستم دفاع هوایی در چند شهر ایران شنیده شده. امروز چهارمین روز حملات اسرائیل به ایران است. گزارش‌های از حملات به اهداف متعدد و تلفات انسانی در شهرهای مختلف از جمله تهران پایتخت ایران منتشر شده. وزارت صحت ایران تایید کرده که در چند روز گذشته دست کم 224 نفر کشته و بیش از 1200 تن دیگر زخمی شدند. ایران هم به حملات تلافی جویانه علیه اسرائیل ادامه داده. شب گذشته بار دیگر راکت ها از ایران به حیفا و چند منطقه دیگر اسرائیل اصابت کردند. بر اساس عملیات تازه ایران دست کم 9 اسرائیلی زخمی شدند. پیش از این گزارش های مبنی بر کشته شدن دست کم 13 اسرائیلی و زخم برداشتن بیش از 200 نفر دیگر در اسرائیل منتشر شده است. مرکز زلزله شناسی ایران از وقوع زلزله به بزرگی 2.5 درجه ریشتر در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای فردو در قم خبر داده است. این مرکز زمان وقوع زلزله را 11:35 دقیقه شامگاه یکشنبه و مرکزش را 29 کیلومتری شهر قم در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت کرده. تأسیسات هسته‌ای فردو در نزدیکی شهر قم قرار دارد و در روزهای اخیر هدف عملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اواخر شامگاه شنبه گفته بود که اطلاعات موجود در اختیار این نهاد نشان می‌دهد که هیچ آسیب در سایت کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو مشاهده نشده. صبح دوشنبه هم گزارش‌های در مورد حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای فردو منتشر شد. سازمان ملل متحد اعلام کرده که نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان به دلیل کمبود مواد غذایی با سوء تغذیه شدید روبرو هستند. چند نهاد این سازمان از جمله یونیسف و برنامه جهانی غذا روز گذشته بیانیه مشترک را در این مورد منتشر کردند. در این بیانیه دلایل اصلی این وضعیت ضعف اقتصادی و آفات طبیعی مانند خشکسالی عنوان شده است. و طالبان یک نفر را به اتهام رفتار نامناسب با یک گردشگر چینی بازداشت کردند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در صفحه اکس یا تویتر سابق تایید کرده که فرد به نام فیاض‌الدین بازداشت شده. او گفته که فرد بازداشت شده در روز عید قربان در جلال آباد رفتار نامناسب با یک شهروند چینی انجام داده بود. در ویدیویی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می‌شود که یک پسر چینی که در داخل موتر نشسته از سوی یک جوان افغان مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرد و این جوان چند بار به سر و صورت او دست می‌زند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد که اسرائیل و ایران به توافق دست یابند. موضع‌گیری کشورهای منطقه در پیوند به جنگ ایران و اسرائیل تا حالا چه بوده؟
کشورهای منطقه هم عموماً اینگونه که اومده حمله های اسرائیل رو باهاش مخالفت کردن، از جمله قطر، ولیعهد عربستان محمد بن سلمان هم ظاهراً داره رایزنی هایی میکنه اینگونه که اعلام شده برای حل و فصل موضوع.
و عدم دسترسی مردم به مواد غذایی کافی در افغانستان و پیامدهایش.
ضعیف هم هستم، تغذیه هستم، بخیر بخستانم خورده است، ولی بسیارم که ازم چهره معلوم نشد که فکر میکنی که زن چند ساله باشه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژعفر احمدی به همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. امیدواریم روز دوشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که اسرائیل و ایران به توافق دست یابند. آقای ترامپ هنگام حرکت به سوی کانادا برای اشتراک در نشست سران G7 به خبرنگاران گفت که ایالات متحده به حمایت خود در دفاع از اسرائیل ادامه خواهد داد. او افزود که چانس خوب برای توافق میان دو طرف وجود دارد.
امیدوارم توافق حاصل شود. به نظر مکنون زمان توافق است و خواهیم دید چی پیش خواهد آمد. گاهی اوقات باید بجنگند، اما خواهیم دید چی می شود.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که ترامپ به این پرسش که آیا از متحد خود اسرائیل خواسته تا حملات علیه ایران را متوقف کند یا نه پاسخ نداد. پیشتر گزارش شده بود که ترامپ طرح ترور آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران را که توسط اسرائیل مطرح شده بود وتو کرده یا نپذیرفته. دو مقام آمریکایی آگاه از موضوع که نخواستند نامشان افشا شود این موضوع را به رویترز گفته بودند. امروز دوشنبه 26 ماه جوزا چهارمین روز حملات اسرائیل به ایران است و همزمان گزارش های از اصابت راکت ها به اهداف متعدد و تلفات انسانی در تهران و دیگر شهرهای ایران منتشر شده. صبح امروز صدای انفجارها و فعال شدن سیستم دفاع هوایی در چند شهر ایران شنیده شده است. بر اساس گزارش ها سیستم دفاع هوایی که برای دفع عملات اسرائیل استفاده می شود در بسیاری موارد مؤثر نبوده. اردوی اسرائیل صبح امروز اعلام کرد که مراکز پرتاب راکت در تهران پایتخت ایران را هدف قرار داده. چند ساعت پیشتر اردوی اسرائیل از اجرای حملات گسترده به مراکز تولید تسلیحات در ایران خبر داد. از سوی دیگر وزارت صحت ایران تایید کرده که شمار قربانیان حملات اسرائیل در روزهای گذشته به دست کم 224 نفر رسیده. حسین کرمانپور رئیس روابط عمومی و رسانه‌ای این وزارت این موضوع را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود اعلان کرده و افزوده که در این مدت دست کم 1277 زخمی به شفاخانه ها منتقل و از این تعداد 522 نفر مرخص شدند. در این حال یک گروه حقوق بشری مستقر در امریکا که وضعیت ایران را زیر نظر دارد روز یکشنبه اعلام کرد که در حملات اسرائیل به ایران دست کم 406 تن کشته و 654 نفر هم زخمی شدند. ایران هم به حملات تلافی جویانه علیه اسرائیل ادامه داده و شب گذشته بار دیگر به حیفا و چند منطقه دیگر اسرائیل راکت شلیک کرد. با اینکه اردوی اسرائیل مدعی شده که بیشتر این حملات رهگیری و خونسار شدن، رسانه های اسرائیل از وقوع انفجارهای تازه خبر دادند. گزارش حاکی است که پس از اصابت راکت های ایران به منطقه کارمل در نزدیکی حیفا در چند نقطه آتش سوزی رخ داده. در بندر حیفا دو ساختمان و در جنوب اسرائیل هم یک ساختمان در حملات دیشب ایران تخریب شدند. نیروهای امدادرسان اسرائیل همچنان در حال بررسی سایر مناطق آسیب دیده هستند. در اثر حملات تازه ایران دست کم 9 اسرائیلی زخمی شدند. در روزهای گذشته هم گزارش‌های از کشته شدن دست کم 13 اسرائیلی و زخمی شدن بیش از 200 نفر دیگر منتشر شده بود. حالا بیایید از بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بشنویم که دامنه جنگ میان اسرائیل و ایران به کجا خواهد کشید.
چیزی که الان در این لحظه متصور هست جنگ به شدت داره گسترش پیدا میکنه و بر در واقع بزرگی حجم اون داره افزوده میشه. یعنی شرایطی هست که دو طرف همدیگر رو مدام تهدید میکنن. خب اسرائیلی ها به لحاظ نظامی دست بالا رو دارن چون توانایی پرواز جنگنده در خاک ایران رو دارن، جمهوری اسلامی حکومت ایران این توانایی رو نداره که جنگنده در واقع ارسال کنه به سوی اسرائیل و با موشک بیشتر اسرائیل هدف قرار میده. موشک هم خب برخشون البته اصابت کردن دیشب که شما گفتین تو خبرها، احتمالا شنونده هاتون شنیدن و کشته هایی داشته در چند شهر اسرائیل، اما برخی هم در میانه راه سرنگون میشن به وسیله حالا اون سیستم پدافندی اسرائیل.
از واکنش های منطقه‌ای برام بگو که تا حالا وضعیت در منطقه چگونه است و واکنش کشورهای منطقه و جهان در قبالی درگیری چی بوده؟
دونالد ترامپ که اعلام کرده که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده ما مستقیما وارد این جنگ نشدیم و نقشی نداشتیم در عملیات یکی دو شب گذشته، در این حال هم اشاره کرده که هنوز میشه با جمهوری اسلامی به توافق رسید. حالا این حرف تا چه اندازه واقع بینانه هست یا نه اون رو باید در ساعتهای آتی دید. و همینطور واکنش ایران، کشورهای منطقه هم عموما اینگونه که اومده حمله های اسرائیل رو باهاش مخالفت کردن، از جمله قطر، ولیعهد عربستان محمد بن سلمان هم ظاهرا داره رایزنی هایی میکنه اینگونه که اعلام شده برای حل و فصل موضوع یا حداقل یک آتش بس موقت بین دو کشور.
و یک نوع طرف ایران را گرفتن یا بی‌طرفی را افس کردن.
آنچه که در ظاهر گفته میشه خب سعی میکنن که مخالفت خودشون رو با حمله نظامی آل اسرائیل اعلام بکنن، ولی بیشتر در عمل آنچه که احساس میشه اینه که عموما کشورهای اروپایی هم همینطور یک سیاست بی‌طرفانه رو پیش گرفتن و دست اسرائیل باز هست این گونه که اعلام شده برای حالا مقابله با قدرت هسته‌ای ایران، ولی فقط هم به مسئله هسته‌ای محدود نیست، همونطور که گفتم مراکز نظامی، لوجستیک و برخی مراکز امنیتی هم امنیتی اطلاعاتی هم مورد حمله قرار گرفته، آسیب‌هایی هم به خب طبیعتاً به برخی خانه‌ها وارد شده در ایران گونه که با من تماس داشتن با تهران و بعضی خونه هم دوچار آسیب هایی شدن.
پیشتر از مذاکرات یاد کردی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که ادامه گفتگوهای هسته‌ای بی‌معناست. در این مورد خبرهای تازه چی هست؟ آیا ایران حاضر خواهد شد که به میز مذاکره پس بیاید؟
صبح امروز خبری اومد که ایران از قبرس خواسته که میانجیگری بکنه و به نوعی از اسرائیل بخواد که دست از حمله ها برداره یا فعلا موقت، که البته این موضوع تکذیب شد، همین آقای بقایی لحظاتی پیش ساعتی پیش تکذیب کرد و ما همچین خواسته ای نداشتیم. در این حال مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که ما همچنان مشکلی با گفتگو نداریم، اما با این شرایط گفتگو مقدور نیست و به گفته او شرایط نابرابری هست و اسرائیل حمایت میشه اینگونه که در جمع وزیران دولت گفته آقای پزشکیان. و در مجموع میشه گفت که حداقل در کوتاه مدت بازگشت به پای میز مذاکره با این وضعیت متصور نیست مگر در ساعات آینده اتفاق خاصی بیفته.
بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بود که با جاوید فیضی خبرنگار رادیو آزادی صحبت کرده بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را همین حالا می توانید به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ما www.azadiradio.com. شماری از دیپلماتان پیشین افغان و تحلیلگران امور سیاسی و بین المللی از حکومت طالبان خواستند که در جنگ میان اسرائیل و ایران مداخله نکنند. آنان می گویند که حکومت طالبان باید در این درگیری موضع مسئولانه و متوازن اتخاذ کند و در این مسئله درگیر نشود. این در حال است که حکومت طالبان حملات اخیر اسرائیل بر ایران را نکوش کرده و آن را تجاوز بر تمامیت ارضی ایران خوانده. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
پس از اعلام موضع حکومت طالبان در برابر حملات اسرائیل بر ایران، شماری از دیپلماتان پیشین افغان و تحلیلگران امور سیاسی و بین المللی می گویند حکومت طالبان باید در این باره مسئولانه و متوازن عمل کرده و از درگیر شدن در این مسئله بپرهیزد. محمد عمر داودزی دیپلمات پیشین افغان در ایران و پاکستان و تحلیلگر امور سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی گفت
ایران گاونده دی و پی ایران باندې حمله شده.
ایران که همسایه افغانستان است و مورد حمله قرار گرفته، میلیون ها افغانی در آن کشور زندگی میکنند. آنها پیش از این هم متضرر بودند و اکنون هم در معرض آسیب قرار دارند. اگر این جنگ ادامه یابد زیان زیاد به آنها خواهد رسید. از این رو بر افغانستان یعنی طالبان و سیاستمداران و بزرگان کشور لازم است این جنگ را تقویه کرده، اما در این حال موضع مسئولانه متوازن و عادلانه اتخاذ کنند و تمام تلاش خود را به کار گیرند که از تجدید و گسترش این جنگ جلوگیری کنند.
این در حال است که حکومت طالبان حملات اخیر اسرائیل بر ایران را محکوم کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در یک پیام صوتی که روز شنبه 14 جون از طریق شبکه اکس تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان منتشر شد، گفته که این حملات نقض آشکار اصول حقوق بین الملل از جمله حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها است و آنان این عمل را شدیداً محکوم می کنند. فطرت افزوده این گونه اعمال خشونت در منطقه را تشدید کرده و وضعیت امنیتی را وخیمتر می سازد. او در ادامه تأکید کرده که طرفهای درگیر نگذارند این وضعیت ادامه یافته و ناامنی در منطقه افزایش یابد. در عین زمان رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان در شبکه اکس خود نوشته که سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در ایران اعلامیه صادر کرده و در کنار این که از افغانها در این کشور خواسته که از نقاط حساس و پایگاه‌های نظامی فاصله بگیرند، از آنان تقاضا کرده تا از فعالیت‌های سیاسی و موضوعات تحریک‌آمیز بپرهیزند تا از خطرات احتمالی در امان بمانند. غوث جانباز دیپلمات پیشین افغان در روسیه و آگاه امور بین الملل میگوید حکومت طالبان در این مسئله نباید درگیر شود.
احساساتی شعارونه، احساساتی کلمی،
اقدامات احساساتی و شعارهای احساساتی برای افغانستان یعنی طالبان جایز نیست. افغانها و افغانستان خود از 50 سال پیش با بحران انسانی، سیاسی و اقتصادی روبرواند. از این رو آنان یعنی طالبان بیشتر باید بر وضعیت داخلی کشور تمرکز کنند.
جنگ بین ایران و اسرائیل از بامداد 13 جون با حملات گسترده و ناگهانی اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران و همچنان ترور جنرالان بلندپایه و چند دانشمند هسته‌ای این کشور آغاز شد. این درگیری ها ادامه دارد و از هر دو طرف تلفات غیر نظامیان نیز گزارش شده است. این جنگ با واکنش های زیاد از دولت ها، سازمان ها و شخصیت های بین المللی روبرو شده است. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که دو طرف باید از خیشتنداری کار بگیرند و از گسترش درگیری ها بپرهیزند، زیرا به گفته او منطقه تحمل چنین بحران را ندارد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
حالا هم در مورد ناامنی غذایی در افغانستان، موضوعی که به گفته سازمان ملل متحد سبب شده تا نزدیک به 10 میلیون تن به سوی تغذیه شدید روبرو شوند. نهادهای مختلف این سازمان روز گذشته در یک اعلامیه مشترک گفتند که حدود 90% کودکان از فقر غذایی و 40% زنان در این کشور هم از سوی تغذیه رنج میبرند. ما در این گزارش با شماری از افراد هم صحبت کردیم که مستقیما متاثر شدند.
در حالی که بارها درباره تشدید بحران بشری در افغانستان سخن زده شده، نهادهای مختلف سازمان ملل متحد اکنون نسبت به سوء تغذیه شدید و فقر گسترده غذایی در افغانستان هشدار دادند. نهادهای مختلف سازمان ملل متحد از جمله صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، سازمان صحی جهان، برنامه غذایی جهان، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و صندوق جمعیت این سازمان روز یکشنبه 15 جون در یک اعلامیه مشترک خبری گفتند که سطوح بالای ناامنی غذایی در افغانستان 9,800,000 تن را در وضعیت سوء تغذیه شدید قرار داده است. آنان این وضعیت را عمدتاً ناشی از اقتصاد شکننده و حوادث طبیعی مانند خشکسالی عنوان کردند. اعلامیه همچنان افزوده که از هر 10 کودک در افغانستان 9 کودک که حدود 2,100,000 کودک را در بر می‌گیرد و تنوع غذایی مورد نیاز رشد دسترسی ندارند و دچار فقر غذایی‌اند. در ادامه آمده که افغانستان در میان 15 کشور دارای بالاترین آمار سوء تغذیه حاد کودکان در جهان است و بیش از 3,500,000 کودک زیر 5 سال در این کشور دچار سوء تغذیه شدیدند که 1,400,000 تن آنان در وضعیت تهدید کننده زندگی قرار دارند. نهادهای مشترک سازمان ملل متحد افزودند که در این حال از هر 10 زن 4 زن در افغانستان دچار سوء تغذیه اند که اغلب در پاسخ‌دهی با آنان توجه کافی صورت نمی‌گیرد. این نهادهای سازمان ملل متحد برای مبارزه با بحران تغذیه اطفال و زنان در افغانستان خواستار اقدامات قاطع هماهنگ و چند سکتوری در بخش تغذیه شدند. در این حال شماری از خانواده ها در افغانستان می گویند که مشکلات اقتصادی دسترسی آنان به غذای کافی را محدود ساخته است. یک باشنده ولایت بغلان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت که نسبت مشکلات اقتصادی کودک 2 سالش به سوی تغذیه دچار شده است.
فقط ما ای شخص ما اوتو این از دین تعبیری بپرمی خوب که نشد یک بوله بیستر کرد به شفاخوره که بیستر کردم هم تنی حال نشد دیگه پس آزم بخونه دیگه او سو مزار رو بر ایسو بلد بسیار سخلی پاره کشیده ما مقام دین سری پای نگد تنی کلینی بوده در شیما دوا دا سیما پس ای بچه ها گردن سری خوردن و سری چی آمد مثلا این به سالش در رن نگرد.
یک زن باشنده کابل که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود در مورد مشکلاتش چنین میگوید. همیشه دست ما با مردم دراز است. از یک تا کمک بخواید، از یک کمک بخواید. مریض و پریشان می باشم. در رفت آمد جامعه دلم نمیشه که مردم بشینیم بخیزم. میگم همیشه باید تنها باشم. دیگه ضعیف هم هستم، تغذیستم بخی بیستانم خورده است. ولی بسیارم از چهره معلوم میشه که فکر میکنی که زن چند ساله باشه. دیگه وضع اقتصاد ما خراب است. نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در این اعلامیه مشترک خود همچنان هشدار دادند که تغذیه نامناسب مادران نه تنها خطر مرگ و میر آنان را افزایش می‌دهد، بلکه منجر به تولد نوزادان با وزن کم، تأخیر رشد و پیامدهای نامطلوب در کودکان می‌شود. در ادامه گفته شده که زنان و کودکان بیشترین آسیب را از بحران گرسنگی در افغانستان می‌بینند، کشوری که از هر 5 خانواده 4 خانواده توان تهیه رژیم غذایی حداقلی را ندارد و بدون کمک‌های دوامدار غذایی میلیون‌ها افغان به گرسنگی شدید و سوء تغذیه حاد گرفتار خواهند شد. بیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته که نزدیک به 23 میلیون تن یا نیمه از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید با وبسایت ما همسر بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. با شدت گرفتن روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، شماری از خبرنگاران افغان ابراز نگرانی کردند که مبادا شامل این روند شوند. آنان از حکومت پاکستان می‌خواهند که در روند اخراج با خبرنگاران افغان برخورد نرم‌تر داشته باشند، زیرا به گفته‌شان بسیاری از آنان پرونده‌های اسکان مجدد به کشورهای سوم را دارند و از ترس طالبان فرار کردند. در همین حال نهاد فورم بین المللی خبرنگاران افغانستان و پاکستان از وزارت داخله این کشور خواسته که در روند صدور ویزا برای خبرنگاران افغان سهولت ایجاد کند. بیایید بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
شماری از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان میگویند نگرانند که مبادا از این کشور اخراج شوند. آنان میافزایند بسیاری از خبرنگاران افغان برای حفظ جان خود به پاکستان پناه آوردند و پرونده های اسکان مجدد به کشورهای مقصد دارند. اما اکنون که روند بازداشت و اخراج مهاجران در این کشور شدت یافته، حراس دارند تا آنها نیز بازگردانده نشوند. یک خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
د پاکستان پولیس لخوا د افغان خبریالانو نیول او بیا افغانستان
بازداشت و سپس دیپورت کردن خبرنگاران افغان. همه خبرنگاران افغان مقیم پاکستان از جمله مرا به شدت نگران کرده است. ما از تمام نهادهای عامی خبرنگاران میخواهیم که به وضعیت زندگی خبرنگاران افغان در پاکستان توجه جدی داشته باشند.
د افغان خبریالانو ژوند ته د جدی پاملرنه وکړي.
یک خبرنگار دیگر افغان مقیم اسلام آباد گونیست نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا گفت.
من خبری الان و دیپورت کول تا بیخی زیاد دارم.
دیپورت شدن خبرنگاران افغان بسیار نگران کننده است. وضعیت در افغانستان برای هم روشن است و مشخص است که این خبرنگاران با چی سرنوشتی در آنجا روبرو می شوند یا شدند. این روند تازه که اکنون شامل خبرنگاران نیز می شود همه ما را به شدت نگران کرده است.
خیلی سخت نخمن کردی و دخپل راتلون که پاره.
این در حال است که پیش از این شماره از خبرنگاران افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بودند، اما با میانجیگری نهادهای حامی خبرنگاران دوباره آزاد شدند. نهاد فرم بین المللی خبرنگاران افغانستان و پاکستان نیز از حکومت پاکستان میخواهد تا خبرنگاران افغان را از این کشور اخراج ننمایند. قمر یوسفزئی رئیس این نهاد بر رادیو آزادی گفت:
منگه ده پاکستان حکومت نه اوم ده خواست منگو تکو
چه. ما از حکومت پاکستان میخواییم که توجه کند. خبرنگارانی که دیپورت میشوند جانشان در افغانستان در خطر است. این موضوع بسیار نگران کننده است. موضوع مهم دیگر این است که وزارت داخلی پاکستان باید روند صدور ویزا برای خبرنگاران افغان را آسان تر سازد.
او کم چه پا کانون که دی اغا ویزه زمان ده خبریالانو تا پا آسان ورکی.
او میگوید که در هماهنگی با پرس کلاب اسلام آباد و نمایندگان سازمان خبرنگاران بدون مرز یا رسف تلاش دارند تا برای تامین امنیت حدود 150 خبرنگار افغان مقیم پاکستان با وزیر داخلی پاکستان و دیگر مقام ها گفتگو کنند. یوسف زیف زود که بانک بیشتر خبرنگاران تلاش دارند مدارک قانونی داشته باشند، اما تمدید نشدن ویزا یا تأخیر در این روند مشکلی است که آنان را با خطر بازداشت و اخراج روبرو می‌سازد. پیش از این مرکز آزادی بیان نیز نسبت به وضعیت خبرنگاران افغان و مقیم پاکستان ابراز نگرانی کرده بود. این مرکز در اعلامیه که به تاریخ 5 جون منتشر کرده بود تاکید کرده است که خبرنگاران مجرم نیستند، بلکه بازگو کنندگان حقیقت و مدافعان آزادی بیانند که به دلیل تهدید مجبور به ترک کشور شدند. در این اعلامیه آمده است که بازداشت و دیپورت خبرنگاران نقض آشکار حقوق بشر و خلاف تعهدات بین المللی حکومت پاکستان است. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 شمار زیادی از خبرنگاران افغان به خاطر آنچه که تلاش برای حفظ جان خود خواندند و پاکستان پناه بردند، اما حالا کاهش مدت تمدید ویزاها و تأخیر در آن آنان را با خطر بازداشت و اخراج از سوی پلیس پاکستان روبرو کرده است. پاکستان در حدود 3 سال گذشته روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد را آغاز کرده که هنوز هم ادامه دارد و از اول ماه اپریل روند اخراج دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC را نیز آغاز کرده است. وزارت داخلی پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که تاکنون حدود بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و خسته نباشین. بنده یکی از مخاطبان شما هست از ولایت قندوز. شما را زحمت داریم کلینیک درباره کلینیک براتون بگیم. در منطقه ما کلینیک هست ولیکن امکانات نداره، امکانات نیست. در کلینیک ما میریم، نگه دوا نیست، دیگه چیز نیست. پارچه براتون ناوشته کردم، میتونم نگه برو از بازار بخر. این میرم دارم خلال استانی را. ما از قندوز کمی دورتر هستیم، از نگاه راه ما مشکل داریم. راه ما بیسر است. از قندوز تا منطقه ما تقریبا در موتر یکی نیم ساعت راه به خامه دیگر. دیگر مریض عاجل که داشته باشیم بسیار مشکل است که در قندوز ما برسانیم. در ملی میرای طلب میشه و مشکل دیگه رو برون میشه، در حالت کما میره. دیگر در منطقه ما کلینیکی نیست که 24 ساعت مجهز باشه رسیدگی بتونه در مریض.
سلام علیکم. برنامه رادیو آزادی. منطقه ما تقریبا 2000 نفر دارم. مردم اختصارشان بسیار ضعیف است، آسایل نقلیه ندارم. کلینیک مرکزی از ما تقریبا 45 کیلومتر دور است. کلینیک ویسی 12 کیلومتر دور است. هوا گرم باشه بسیار گرم میشه، در جای ما سرد باشه بسیار سردی است. صد مردم بسیار ضعیف است. ما یک درخواست هم نوشته کردیم که حال امر اماره تعمیر کلینیک نیامده. از اینجاها و دفترها باشمانیم یک کلینیک دائمی به منطقه ما ساخته شد.
سلام، وقتتان بخیر. ما در مرکزی قرار داریم که بسیار دور افتاده است، در ولایت بغلان، ولسوالی تاله و برفک. اصلا چی شفاخانه کلینیکی صحی وجود نداره و سرکای تاله و برفک هم بسیار خراب است. در ولسوالی تاله و برفک شفاخانه با بستر هیچ وجود نداره. اونی که هم وجود داره دیگر دکترای بازیسته و تایید فعال نداره. دیگه همی با شکایتیم.
برز سلام به تمام کارمندان و شنونده های رادیو آزادی. باید مختصر گفت هیچ نوع خدمات صحی در کلینیک های محلی از لحاظ تشخیص تداوی و نبود ادویه برای مریضان وجود ندارد. قابل یادآوری است که در کلینیک های محلی که برای اطفال سوی تغذی چاکلیت یا به طور میانه کاکاو که در نظر گرفته شده، درصد 10% آن برای اطفال سوی تغذی توزیع و متباقی آن از طرف مسئولین کلینیک ها به بازارها عرضه می شود و همچنان در حال عرضه شدن می باشد. یک تعداد از دکتران کلینیک های محلی این چاکلیت ها و همچنان در ادویجات را توسط اقارب و نزدیکانشان به صورت مخفیانه از کلینیک ها بیرون می نماید و بعدا به فروش می رسانند. البته با سند و با ثبوت می رسانند.